السلام علیکم ستړي مشاهدا سهار او بجی شوې نن دوشنبه ده د څوار لسو لومړی کال د وګي سمبلی و ما د 2022 کال د اگست 9 زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. ټاکل شوې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړه شي. ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق رسنوی ته ویلي په یاده غونډه کې به دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. دا غونډه داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتو سازمان مخکې له دې ویلي په افغانستان کې له 4.5 میلیونه نه زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د بلغاریا چارواکي وایي دغه هیواد پولیسو 141 هغه کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیولي دي او ګمان کېږي چې دا کسان چې نارینه دي د افغانستان وي. پولیسو پرون ویلي د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف یې له ترکیې سره په پولو امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د چارواکو په وینا د افغانانو یوې 80 کسیزه ډله چې په سرویس موټر کې په سفر وه د بورګاس په سرحدي ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوې. بله ډله کډوال بیا چې شمېر یې 350 تنو ته رسېده او ظاهرا په بورګاس کې او څنګله ته څیرمه لږ ته په تمه وو دا هم د پولیسو لخوا نیول شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې یو کال ترې تیریږي نورو هیوادونو ته کډوالي ډېره شوې. ډېری افغانان له ترکیې تیر شوي او هڅه کوي د بالکان هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې بډایه هیوادونو ته ځانونه ورسوي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې یو شمېر هغو ماشومانو سره له خپلو مرستو خبر ورکړی چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. یونیسف پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د فرا ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې له 3000 هغو ماشومانو سره چې سیلابونو ځپلي وو د قرطاسي او ښوونیزو وسایلو مرسته کړې ده. اسلامی همکاریو سازمان سرمنشی حسین ابراهیم تا دغه سازمان لغړو یوادو مرسته کوونکو بنسټو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شو شمیر 13 ورځ له 0 کسانو واوښت. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد په 4 ایالتو کې سیلابونو تر 2 لکو زیات کورونه بشپړ ویجاړ کړي. 3.5 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اوور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هاردیک پانډیا شو چې د بریا وروسته یې شپږیزې وواله او ټول ټالی په 12 بالونو 3 ناسوځېدلې منډې وکړې. په بالینګ کې 3 وکټې واخیستې. دې لوبې ته شاوخوا 15,000 ننداره چان سټډیوم ته ورغلي او په سلګونه میلیونه هندیانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیون ولیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخته سیالان بلل کیږي او لوبې ډیر مینوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي. افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله. له ازادي رادیو مو لند خبرونه واوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په غبرګون چې پاکستان یې تورن کړی چې له خپلې خاورې د امریکا ډرون الوتکو ته د الوتو اجازه ورکړې وه ویلي چې د ملا یعقوب په دغو خبرو باندې جدي اندېښمن دي. د ملا یعقوب دا خبرې رد کړي دي. ملا یعقوب پرون په کابل کې ویلي وو
سیستم مکمل امریکایانو د خپل
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت یو بحث دایروي. طالبان د مرستو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د کورونا پیخي زیاتې شوې دي.
تقریبا هفته گذشته کیسهای مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشر په اجنمون بیشتر شده.
د روغتیا نړیوال سازمان له افغانانو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ټیمونه سبا په آسیا جام کې مخ کیږي. د افغان لوبغاړو پیغامونه درته خبرو.
بنگلادیش سره لوبه پاتې ده، هغه لپاره موږ خپاره کوو، له خیر سره چې دویم پړاو ته لار پیدا کوو هغه کې خېلو به تفصیل کوو.
په نړیوالو مطبوعاتو کې څرګندلی
د هیل رسپانی په دې سرلیک یو مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول هم مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب پرونیو څرګندونو ژوره خواشینی ښودلې ده. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یوه اعلامیه کې زیاته کړې د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې، لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلنج له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلی چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکني واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د تراګري هر بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان موقته اداره د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ هیواد پر ضد تروریزم لپاره د خپل خاورې د کارولو اجازه ورنکړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلی و چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي.
ملا یعقوب مجاهد د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې باید اجازه ورنکړي فضایي حریم د افغانستان پر ضد وکارول شي. ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نخه او وواژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سنبلې په 3 خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بند شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د ملا یعقوب مجاهد د سرګندونو په غبرګون په دیوی پښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګه په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له رویټرز سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم باید نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړي دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنه کړي چې خاورې یو ځل بیا د تراګرو لخوا وکارول شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
ازادی رادیو ته خواگیست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو باندې یو غونډه لري. ویل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین گریفیتس خپل راپور وړاندې کوي. طالبان بیا وایي چې ملګري ملتونه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
په نننۍ غونډه کې چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړه شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخې ویلي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقاضای امارت اسلامی افغانستان از سازمان ملل است که باید با افغانستان
دیوید اسلامی امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستي وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانان له بېلابېلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوو او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هېر نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې له دې هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو ډېر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو له مخې افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله سربیره پر دې چې لسګونه کسان وژل شوي، له 3000 زیات کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دغه شان 600 زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سم د کورونا د پیښو د زیاتېدو په ارتباط یو رپورت لرو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هېواد کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډېرېدو خبر ورکړی. اخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون وایي دا مال په کورونا ویروس اخته 15 ناروغان په دغه روغتون کې بستر دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره هغه کسان له دغه وایرس وساتي چې ډیر په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. دبلیو ایچ او دا خبره پرون د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځینو روغتیایي سپارښتنو د بیا ځلې خپرولو پر مهال مطرح کړه. تب د اصل کې دا چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د ته دوه خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
تقریبا میاشتو تقریبا نشپاک زره په شاوخوا کې د کورونا مثبت واقعات لرو. بدبختانه دغه گراف په نسبت د تیرو میاشتو مخکنیو میاشتو یو څه لوړ شوی ده. د عامې روغتیا وزارت پر هڅه کوي چې دغه ناروغانو د خطر ملنه تر سره شي. زموږ روغتي پرسنل الحمدلله پوره مده کې لري دغه ناروغانو تداوی لپاره.
شغلې زمان وایي په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د تداوی لپاره په ټول افغانستان کې مرکزونه فعال دي او په خبره د واکسین لګولو 380 مرکزونه یې هم هر ورځ خپلې چارې تر سره کوي. بلخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو مشر تاریخ اکبری په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. نوموړي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هفته گذشته کیس های مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشتر و عاجل ما بیشتر شده. با فعلا حدود 65 مریض ما داخل بستر داریم.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله تر اوسه په دغه هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی دی. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره ځانونه له کووید 19 ناروغۍ وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باید ټولنیز واټن مراعت سي، لاسونه د ورځې څو واري په صابون او اوبو ومینځل سي، په عمومي ځایونو کې په ځنګړي ډول سرپټو محلونو کې باید ماسک واچول سي او د پرنجي پر محل خوله او پزه په دسمال پټه سي. دغه راز لاړتیا پرته دي خلک له کورونو د باندې نه وځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سه شنبې په ماښام د بنګلادیش له ملي لوبډلې سره د آسیا په جام کې مخکېږي. افغان لوبغاړو خپله اولنۍ لوبه د شنبې په ورځ له سریلانکا څخه په لوی توپیر ګټلې ده. کرکټ بورډ وایي لوبغاړي د سبانۍ لوبې لپاره پوره چمتو دي. اخوا بیګا د آسیا په جام کې یوه مهمه لوبه وشوه چې پکې هند له پاکستان څخه د کرکټ لوبه وګټله. دغې لوبې ته شاوخوا 25,000 نندارچیان هم ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې په ارتباط باندې دغه رپورټ ته پام وکړئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي به د بنګلادیش لوبډلې په وړاندې په پوره چمتووالي سره ولوبېږي. ټاکل سوې دا لوبه سبا سه شنبه د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې په شارجه کې ترسره سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د سریلانکا په وړاندې د افغان لوبډلې بریا د لوبغاړو مورال لوړ کړی او دوی هیله مند دي چې لوبډله د بنګلادیش په وړاندې هم بریا خپل کړي.
انشاءالله که با تمام بازی ها ملی پوشان کشور عملی کامل خود را گرفت و انشاءالله که ما امید داریم در برابر بنگلادش نیز نتیجه خوب خواهد داشت. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را در خانه خود در چندین مسابقه شکست داده و در برابر بنگلادش نیز بازیکنان ما مورال خیلی بالا داره.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د شنبې د ورځې جالبه لوبه افغانستان په ډیر توپیر یعنی د 2 ویکټو په توپیر وګټله. د آسیایي جام سیالی شل اوریز دي چې د هند، پاکستان او هانګ کانګ لوبډلې هم پکې برخه لري. افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په یو او هند، پاکستان او هانګ کانګ په بل ګروپ کې سره شامل دي چې په خپل ګروپونو کې به سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شنبې پر خپل اوله لوبه له سریلانکا وګټله او سبا سه شنبه هم د بنگلاديش په وړاندې لوبه لري. افغان لوبغاړو د لوبې د بریا او همدارنګه د راتلونکي لوبې د چمتووالي په ارتباط باندې پیغامونه لري. دغه پیغامونه د افغانستان کرکټ بورډ په خپله پاڼه هم خپاره کړي او تاسو یې دلته اوریدلی شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول ته مبارکي د اول بریا ټول افغانان ته دې مبارکي. لکه نو ډېر ښه لوبه وکړله او رول ټیم ورکو ټیم افرټ او بولینګ بریلینټ و سو سره څنګه چې په بیټسمنانو شروع وکړله یو د یو ټیم ښکارېده چې یو افغانستان یو پراپر ټیم راغلی دلته دې ځل او انشاءالله زموږ به کوشش وي چې باقي لوبې چې کومې دي هغه به خیر ترسره کړي. پاول سر کے ٹول احواد والتا دا آسیا جام دے سیالے مبارکی ویم واقعاً سر لنگا ہونتے یو جمنا پاول زل مونگ شاء اللہ وڑا لوبا گوٹا دا دے افتخار زیدے نو انشاء اللہ را روان لوبا تا پارا بام بنگلادی سرم لوبا پاتے دا غد پارا پورا اخباری کو اللہ خیر سر چے دویم پڑھو تلار پیدا کو آگے کے خیلو بھی تر سر کو تاسو ٹول نام احلا دا چے اخپل دواغانو کے اخپل تالان تا یادو ساتے و ہمیشہ تشویق کے.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم زه صفی الله ستانګ زه خراغ لاست وایم.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سئ.
د هیل رسپانی په دې سرلیک یو مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده. سره له دې چې د امریکا په ډرون برید سره د القاعده د مشر ایمان الزواهری وژنه د ولسمشر جو بایدن د ادارې یوه بریا یادیږي، خو پخواني او اوسني دفاعي چارواکي او شنونکي لا هم له افغانستانه د پیښیدونکو ګواښونو په تړاو اندېښمن دي. هیل رسپانی سره په خبرو کې د امریکا د دفاع پخواني وزیر لیون پنیټا ویلي، که په سیمه کې عسکر ونه لرو په دې معنا ده چې باید ډیر ځیر واوسو څو یو بیا ترهګر له افغانستانه سر پورته نه کړي. د مقالې لیکوال زیاته کړي، د ایمان الزواهری وژنې د دې ترڅنګ چې وښود امریکا لا هم د ترهګرو په ویشتلو برلاسی ده، خو دا ثابتوي چې طالبان ترهګرو ته امن پټنځایونه ورکوي، لکه څنګه چې په خپله اوله واکمنۍ کې دا کار وکړ او بالاخره یې د 2001 کال د سپتمبر 11 خونړی برید ته لاره هواره کړه. د یو نړیوال څیړندوی بنسټ مشر څیړونکي کولین کلارک هیل رسپانی ته ویلي، په افغانستان کې له حضور پرته دا ستونزمنه ده چې معلومه کړو د القاعدې د پرمختګ لپاره څومره زمینه برابره ده او آیا هغوی بیا له هغه ځایه په بهر د بریدونو جوګه ګرځېدای شي که څنګه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې منتقدین په تیره بیا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په بایدن نیوکې کوي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته یو پوخ پلان نه درلود. له دې ټولو سره سره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د تیر کال د اګست 16 د خونړی برید یو کال په پوره کېدو ولسمشر جو بایدن ډاډ وښود چې امریکا په سیمه کې د زرګونو عسکرو له میشتولو پرته هم په دې برلاسی ده چې ترهګر په نښه او له منځه یوسي. تورنټو ستار ورځپاڼې د افغانستان د اوږدې شل کلنې جګړې په اړه له کاناډایي پوځیانو او ښکېلو کسانو سره د شاوخوا 1500 ترسره شوو مرکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نیوکه شوې چې د کاناډا حکومت د دغو داخلي مرکو په اړه لا هم چوپه خوله دي او پایلې نه رسنیزې کوي. تورنټو ستار لیکلي، په دې مرکو کې له شاوخوا 1500 پوځیانو او هغو خلکو سره خبرې شوې چې په افغانستان کې د کاناډا ماموریت مخته وړی او د هغوی د رول او تجربو په اړه ځینې پوښتنې شوې دي. ورځپاڼې لیکلي، په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره دغه هیواد سقوط وکړ چې ورسره یې ګڼ افغانان لالهاند او نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. تورنټو ستار لیکلي که په افغانستان کې د کاناډا ماموریت د پوځیانو د وتلو په پایلو کې شریک دی، نو ولې له پوځیانو سره د شویو مرکو پایلې لا نه دي خبرې کړي. ستار په امریکا کې هم ورته چلند ته اشاره کړې چې بالاخره واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وتوانېده د امریکا د حکومت په وړاندې دوسیه وګټي او د جګړې په اړه د شویو مرکو پایلو ته لاسرسی پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه، د 2019 کال په ډسمبر کې له امریکایي پوځیانو او هغه خلکو سره چې په افغان جګړه کې ښکېلو د مرکو د پایلو خپرېدو وښوده چې امریکایي چارواکو د افغان جګړې د برخلیک په اړه حقایق پټ کړي وو او په دې اړه یې ناسم معلومات ورکول چې هغې شل کلنې اوږدې جګړې پای نه درلود او پرمختګ یې نه کاوه.
ازادي رادیو ته غوښته دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. یو شمېر هغه افغان ځوانان چې له ترکیه ایستل شوي وایي سره له دې چې په افغانستان کې بیلابیلو بنسټو ته مراجعه کړي، خو تر دې دمه کوم بنسټ سره مرسته نه ده کړې. دوی هغه هیواد ته د تلو په ترڅ ترخی کیسې لري. یو شمېر ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي، د ترکیه د پولیسو له لوري ورسره بد چلند شوی او په اجباري توګه له غیوادې ایستل شوی. له دې سره یو شمېر هغه کورنۍ چې په ترکیه کې ژوند کوي اندېښمنې دي چې د ترکیه د پولیسو له لوري ونیول شي او بیرته هیواد ته ستنې کړی شي. نورال په دې رپورت کې.
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. دای وایي تر اوسه دوه ځلې د ترکیې څخه په زور ایستل شوی دی. دای ترکیې ته د تلو لامل امنیتي ګواښونه یادوي، خو وایي چې په ترکیه کې هم روزګار ښه نه و او د ترکیې د پولیسو له لوري ورسره بد چلند کېده. عمران ادعا کوي چې وروستی ځل دوه میاشتې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. د عمران په خبره، په دې وروستیو کې په ترکیه کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا ګڼ شمېر افغانان نیول شوي او د ګوتو له اخیستلو وروسته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ترکیې څخه د افغانانو د ایستلو لړۍ په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي او خلک یې له امله له ستونزو سره مخ دي. مخکې د ترکیې سرې میاشتې ټولنې د اګست په 16 نېټه ویلي وو چې له هر افغان سره به نقدي مرسته وکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللي او غواړي بیرته خپل هیواد ته راستانه سي، خو د مرستو د اندازې په اړه یې څه نه ویلي. ترکیې دغه شان اعلان کړی و چې هغو افغانانو ته به د کار او حرفو د زده کړو زمینه برابره کړي چې غواړي افغانستان ته ستانه سي، خو راستانه کړل شوي کسان دا خبره یوازې شعار ګڼي او وایي چې د څو میاشتو په تېرېدو هیچا هم له دوی سره اړیکه نه ده نیولې. او نه کوم مرسته ورسره سوي ده. د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو شل کلان شفیق الله هم درې میاشتې مخکې له ترکیه ډیپورت سوای دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ له امله ترکیه ته تللی و. ترکیه کې دی له هغه هیواد سره د پولیسو لخوا د وستلو اندېښنه لري. نه هدیرس کلان فریدون چې د خپلو څلورو ماشومانو سره د ترکیه په استانبول کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل:
زه چې کله ګورم چې هر ورځ افغانان ټولوي او بیرته افغانستان ته لیږي، د ځان او کورنۍ په اندېښنه کې یم چې یو ورځ به موږ هم وباسي. زه په ډېرو ستونزو او لګښت د ترکیې را رسېدلی یم.
هڅه مو وکړه له افغانانو سره د ترکیې د پولیسو د چلند او د غشان له هغه هېواده د وستل شویو افغانانو د تازه شمېر په اړه په افغانستان کې د ترکیې سفارت او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دوه میاشتې مخکې امریکا غږ د ترکیې د چارواکو او د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله په یو راپور کې ویلي و چې ترکیه په تیرو شپږو میاشتو کې له 3000 زیات افغانان په نهه اویا چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوږی است. دولس پګنی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وایي تیرو بارانو او سیلابونو سړکونو ته شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ زیان رسولی. دوی په خبره چې دوی د خپل وسایط او پرسونل په یاد سړکونه پاکړي او د ترافیکو په مخ په پرانیزي، خو بیا رغولې د امکاناتو د نشتون له امله ورته ستونزمن کار دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولسونه وای بارانونو سیلابونو سرکونه پلچکونه او د سرکونو اړوند نور ځایونه ډیر ویجاړ کړي او دوی ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی موسا خان:
په کونړ کې د وروستیو سیلابونو له امله ډېرې لارې او سرکونه ویجاړ شوي دي او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د فیدامي ریاست لګیا دی کارونه کوي، خو دغه کارونه بسنه نه کوي، ځکه چې ډېرې لارې خرابې شوي دي، د ډېرو سیمو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ د مرکزي حکومت څخه دغه هیله کوو چې دوی هم لاس په کار شي او په کونړ کې رغنیزې چارې شروع کړي، ځکه چې دغه سرکونه او دغه لارې دا ډېرې مهمې دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ هم مني چې تیرو توپانی بارانونو او سیلابونو سرکونو ته شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان اړولې ده.
د کونړ ولایت ټولګټو چارو ریاست مربوط تقریبا 3500 کیلومتره سرک لرو مونږه. دا هغه سرکونه چې عمومي سرکونه دي، لکه کونړ نورستان سره په وصل دي، یا کونړ ننګرهار سره خپلو کې په وصل دي، یا مختلف ولسوالۍ کونړ ولایت مرکز اسداباد سره ور باندې وصل دي. په دغه سیلابونو او بارانونو کې د مختلف ساحې لکه پلچکونه، د رنګي مختلف مابرونه، حتی پلونه او د سرک غاړې سرکونه هم زیب زیب قطه شوي دي. ترای سروې لمخې 15 میلیونه پیسو په قیمت باندې تقریبا سرکونه زیان من شوي.
د خاغلی ماس په خبره چې دوی تر خپل وسه پښته وسایط او پرسونل سرکونه د ترافیک پر مخ پرانستې دي، خو د مالی امکاناتو نشتون په وجه یې ل ترمیم بے وسه دي.
کوم سړکونه چې بند شوې دي، زیاتې قطه شوې دي، ترای مشکلات ورته دي. فایدامې د ریاست نو وسایط او د پرسونل په توسط باندې هغه حل شوې دي، لارې آزاد دي، د ترافیک په مخ باندې مشکل نشته ان شاء الله. خو دغه د چې زیان من شوې دي سړکونه او فلچکونه فلونه او په دغه برخه کې مشکلات لرو.
د کونړ ترڅنګ د نورستان زیاتې لارې ګودرې سیلابونو کنډو کپر کړي چې د خلکو د ساتونو مزلونې ورځو ته اوږد کړي دي. ځایي اوسیدونکي او چارواکي له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو د نغدي مرستو غوښتنه کوي څو کنډو کپر سرکونه ترمیم او دوی ته اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې وړ ده چې په تیره شاوخوا یو نیمه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې
ناکامۍ یا بریا احساس کوئ؟ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 2 2 12 شپږ 41 0